دا مشال رادیو دا وخت دا مازیګر 15 بجې سوی نن د پنځ شنبه یا زیارت ورځ او د 2013 میلادي کال د اپریل 15 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو سره کلی کوم. په دې خبرونه کې د ترګری په ضد د پاکستاني وزیر اعظم بیان، فاټا اصلاحات، پښتون ژغورنې غورځنګ په کوټه کې احتجاج او په اورکزیو کې پر بندیزونو سربیره د رواني ګړې په درشل کې ستاسو لپاره سیمیز او نړیوال راپورونه هم لرو. تر هر څه وړاندې وارو کو اسرائیل مومن ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
سلام شنو به د هم کبنو لنډی صد پاکستان د بونو څورو وزارت وايي هواد یو غواړي چې د افغانستان مسله د خبرو د لاري هوار شي. د پاکستان وزیر اعظم وايي د ترګری زده نړیوال جنگ جې غټلې خو بیا به هم د جنگ جاری ساتي او رسنۍ وايي امریکا پلان لري چې په روس نوې بندیزونه ولګوي. اوزه خبرونو تفصیل د پاکستان د بونو څورو وزارت وايي هواد یو غواړي چې د افغانستان مسله د خبرو لاري هوار شي. نن په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې پر مهال د پاکستان د بونو څورو وزارت ویان د ډاکټر محمد فیصل ویل چې د پاکستان وزیر اعظم سبالا کابل تزي.
پرائم منسٹر صاحب کل جا رہے ہیں افغانستان اور
وزیر اعظم سے افغانستان تزی او گورو چ دے کس پر مختک کیگی. پاکستان پ بیا بیا د افغانستان پ مشرے د امن د عمل مرست کڑی او د پاکستان خواہش تا دے چ د افغانستان مسئلہ پ سیاسی توګه د خبرو اترو لاری ہوار شی.
د پاکستان بهر وزارت د افغانستان په کندوز ولایت کې په مدرسې تر سره شوی هوایي بریټ کې د عامو خلکو په وجنه اهم د افسوس سرګندونه کړي. افغان چارواکي وایي په دغه بریټ کې طالبان اهم وجل شوی. افغان امریکایي چارواکي پاکستان له طالبانو سره په مرسته تورنوي خو پاکستان بیا دا تورنه ردوي. د پاکستان وزیر اعظم وایي د ترګری زده د نړیوال جنگ یې غټلې خو بیا به هم دا جنگ جاری ساتي. نن په اسلام آباد کې یوې دستوري ته په خپل وینا کې شاهد خان عباسی وویل
in our tribal areas we won with the rest of
موږ په خپل قبایلی سیمو کې د ترګری ز جنگ غټلې. موږ په قربانی سره خپل دښمن ته مات ورکړې او موږ د ترګری دا نړیوال جنگ په خپل وسایل سره غټلې. پاکستان د ترګری ز جنگ کې اتحادی دی او مشري کوي. فوځ سیاسي ګوندونو او پولیسو قربانی ورکړې او نن پاکستان یو ډیر خوندي هواد دی.
and today pakistan is a much much safer country.
دا بل سال کې د چي په تیر څو ورځو کې د پاکستان دنه په هدف بریدونو کې د پولیسو په ګډون یو شمېر کسانو ته مرګ جوړ لاوړېدلې. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندر ولی خان وایي چې قبایلی سیمې د زر تر زره په خبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. نن د خبر پښتونخوا په دیر کې یو جلسې ته په خپل وینا کې اسپندر ولی خان ویل نوړه وایي نواز شریف دا ژمنه کړې و چې فاټا به په خبر پښتونخوا ورګډوم نو وس چر سره دا خبرداري ورکوم چې نور ځنډ و نه کړی. یوازې په صوبه کې شاملول نه غواړو بلکې موږ دا غوښتنه هم کوو چې آئینی بدلون دی وکړل شي او په صوبې کابینه کې دی د فاټا لپاره ځانګړي څوکۍ مقرر کړل شي. دا براز حال کې دا چې د فاټا اصلاحاتو په لړ کې قبایلی سیمو ته د پاکستان سپریم کورټ او پیښور های کورټ واک غځولو بل قومي اسمبلی منظور شو خو په سینټ کې منظوري نه ده ورکړل شوې. د قبایلی سیمو ځینې سیاستوال او قبایلي مشران وایي دا سیمې د په خبر پښتونخوا ورګډې کړل شي نو ځینې بیا ځان له صوبه غواړي. د خبر ایجنسی د تورخم کسٹم کلیرنګ کارکونکي او سوداګر وایي د محصول نوی نظام له وجې ورته ډېرې ستونزې دي. دین له مشر سره په خبرو کې ویل چې پاکستان کسٹم څانګې لخوا ورته د درآمداتو او برآمداتو د محصول لپاره کوم نوی نظام لګول شوی نو هغه د بجلی او انټرنیټ د کمزوري سهولت له امله په سمه توګه کار نه کوي او ګاټو ته د اجازت نامو په ترلاسه کولو کې ډېر وخت لګي. سوداګر وایي د مالونو ډک په سلګونو ګاډي د خپلو اسنادو کتلو په انتظار لړ دی او اکثره وخت په کې خوراکي توکي خرابيږي. بلخو د تورخم او کسٹم هاوس چارواکو مشر دی ویل چې د انټرنیټ سہولت بخکل شو د نوې نظام په اړه د کسٹم کارکونکو ته روزنه اهم ورکړي. په کوټه کې د هدفي وجنو پر ضد هزارګانو احتجاجي ناست نن په شپږم ورځ هم دوام لري. د کوټې په علمدار سړک د روان احتجاجي ناست یو مشر نصر علي نن مشال دی ویل چې د دوی هدفي وجنې دی ودرول شي. احتجاج کوونکي وایي چې تر اوسه هیڅ یو حکومتي چارواکی نه دی ورغلی. موږ هم له چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. دا احتجاج د تیرې جمعې په ورځ له هغو وروسته پیل شو چې په کوټه کې یو ځل بیا نامعلومه وسلوالو د هزاره ټولنې دوه تنه ووژل او تنور یې جوبل کړل. د حملو ذمواري تر دې دمه چا نه ده منلې. مشال دوته وګستی د افغانستان د لوګر ولایت چارواکي وای دوی هلمند چې د سرخ په ولسوالۍ کې به ډیر شتړلې خونځینن یا سبا پرانستل شي. د لوګر د والی ویان د سلیم سالی بیګا مشال دوته ویل چې د لوګر والی امنیتي ادارې او ولایتي شورا په سیمه کې له قومي مشرانو او علماو سره په اړیکه کې دی او دا خونځي به په همدغه ونې کې بیرته خلاص شي. د براسال کې دا چې نن څلورمه ورځ ده چې د سرخ په ولسوالۍ کې طالبانو لس کالجونه او شل خونځي اسکولونه تړلې دي. رسنۍ وایي امریکا پلان لري چې په روسو نوي بندیزونه ولګوي. دا وار به هغه روسي عرب پتیان په نخښه کېږي چې ردی هیواد له ولسمشر ولادیمیر پوتن سره اړیکې لري. رویټرز او واشنگټن پوسټ د ناڅرګند امریکایي چارواکو په حواله وایي چې لږ تر لږه په شپږو روسانو د هغه امریکایي قانون له مخې بندیزونه لګول کېږي چې له مخې یې د امریکا د 2018 کال په وزارت انتخاباتو کې د ماسکو لخوا د مبینه لاسوهنې په غبرګون کې سزا ورکول لازمي دي. واشنگټن پوسټ وایي په نوو بندیزونو کې به هغه مالدار تنان په نخښه کېږي چې د جنوري په میاشت کې یې د امریکا خزانې وزارت ته لیست جاري کړی و. رایټرز وایي دغه بندیزونه کېدای شي نن نو واشنگټن پوسټ بیا وایي چې سبا له به اعلان شي. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنایي ویلي چې له اسرائیل سره خبرې اترې کول به یو نه معاف کېدونکې تېروتنه وي. نوموړي دا خبره د چهارشنبې په ورځو پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې کړې ده. نوموړي اسرائیل ته په اشاره ویلي چې له یو دوکهباز دروغجن او یلغرګر رژیم سره د خبرو اترو پر لور تله یو لویه او نه معاف کېدونکې تېروتنه ده. د په وینا دا به د فلسطین د ولس ازادي وزنډوي. د له هغې څو ورځې وروسته دا چې د سعودي ولی عهد په لومړي ځل وویل اسرائیل حق لري چې په پوره امنه توګه پر خپله خاوره ژوند وکړي. دا او تدې مهر د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واورېدل چې اسرائیل مومند وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. ټاکل سوی چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سبا کابل ته سفر وکړي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې د ترګري په ضد یې د ځانی تاوان تر څنګ اقتصادي زیانونه هم لیدلي دي. د فټای یو شمېر سیاستوال وایي چې د قبایلي سیمو د آئینی او انتظامي اصلاحاتو لپاره به ډیر ژر په احتجاجونو لاس پورې کړي.
زموږ دا اراده ده چې داسې پروګرامونه پلان کړو چې د ریفارمز په ایجنډا کې بیا زور واچو.
د اورګزوی فعالان پر سیاسي فعالیتونو او درسنوي پر هر اړخیز پوشش د بندیزونو خبري کوي.
خو دا کوم سیاسي جلسه کوي یا څه کوي اجازه تلره کوي او میډیا والا نه پریږدي.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د نامنی او په خاص توګه پر شه هزارګانو د پرله پسې بریدونو پر ضد د هزاره ټولین پر لټ د تیر 15 ورځې راهیسې روان دي. په روان خبرونه کې مو کورنۍ او نړیوال ورسپانو ته پر کتنې سربیره د سیمې او نړۍ په اړه هم یو شمېر راپورونه درته راوړي دي. افغانستان محمد دی ير کړی لمشال رادیو سرویس. زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو نه یوازې د رادیو لاري بلکې د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ. پاتې ده مشال رادیو ډاٹ کام او که چیرته تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسي لري نو پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. اوس راځو خپل لومړی راپور. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر فیصل نن په اونیزه خبری غونډه کې وویل چې دوی په قندوز ولایت کې د افغان ځواکونو لخوا په ترسره شوي برید کې د افغان ماشومان وشنه غندي. نوموړي دا خبره تایید کړه چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د جمعې په ورځ یعنی سبا افغانستان ته ځي او د افغان لوري سره به د دوړخیزو مسلو په اړه خبرې کوي. ډاکټر فیصل د هند او پاکستان اړیکو ته هم کتنه وکړه. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په قندوز ولایت کې په مدرسې تر سره شوي هوایي برید کې د ماشومانو او عامو خلکو په وژنه د افسوس څرګندونه کړې. وایي چې افغانستان دې د مذاکراتو د لارې د مسلو حل راوباسي. د زیارت په ورځ د اونیزې خبري غونډې پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ویل په افغانستان کې امن د خبرو اترو د لارې ممکن دی او په قندوز کې په رامخته شوې پیښې ورته افسوس دی. نوموړي زیاته کړه په قندوز کې د عامو خلکو وژنه او په ځانګړي ډول د ماشومانو وژنه د افسوس وړ ده. د ویل پاکستان دا دریز لري چې په افغانستان کې امن صرف د افغانانو په مشرۍ او واک کې کیدونکو خبرو اترو د لارې راتلی شي. تشدد او وینه تویول د مسلې حل نه دی. د همدارنګ زیاته کړه چې هیواد د چا په داخلي چارو کې مداخلت نه کول غواړي. افغانستان ته د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د سفر په اړه ډاکټر فیصل ویل چې نوموړی به د جمعې په ورځ افغانستان ته لاړ شي او دا به وکتل شي چې هلته څه پرمختګونه مخې ته راځي.
پرایم منسٹر صاحب کل جا رہے ہیں افغانستان اور
وزیر اعظم صاحب افغانستان ته یو ګورو چې د دې کې څه پرمختګ کیږي. پاکستان په بیا بیا د افغانستان په مشرۍ د امن د عمل مرسته کړې او د پاکستان خواهش ده چې د افغانستان مسله په سیاسي توګه د خبرو اترو لاره هوار شي او د وزیر اعظم کابل ته ورتک په دې حواله سره یو کوشش دی. تاسو به خبر یې چې په 13 اکتوبر د پوز مشر او خارجه سیکرټر کابل ته تللی وو او لاغي ورستو خارجه سیکرټر بیا بیا تللی ده. نو ګورو چې د دې کې څه
بات پیګی اکتوباتر کې ساتھ کوشش جاری ہے, دیکھتے ہیں جی نتائج کیا نکلتے ہیں.
ڈاکٹر فیصل دیوی بلی پختنی په جواب کې ویل چې پاکستان هند سره د مذاکراتو لپاره هر وخت تیار دی خو د یاد ملک لخوا سم مثبت جواب نه دی ورکړل شوی.
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
اکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
از مجغل مشال رادیو خاوري د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویل دی چې د ترګریز جنگ پاکستان کې یو خا ډیر ځانی قربانی ورکړي نو بلخوا ورته اقتصادي زیان هم رسیدلې دي. شاغلی عباسی دا خبرن په اسلام آباد کې د ترګری د مخنیوي پاړه یو نړیوالی غونډه ته وکړي. نو موري زیاته کړه کڅه هم پاکستان تر ډیره د ترګری ضد جګړه کې بریا ترلاسه کړي خو بیا هم د خپل جګړې ته دوام ورکوي. په دې نور تفصیل د مشال رادیو د خبريال پر راپور کې واوري.
د ترګری د مخنیوي فورم په نامه د غونډې ته د وینا په وخت وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویل چې پاکستان د ترګری ضد جنگ کې له ډېری مودې راهیسې ښکېل دی او ورته ډېر مالی او ځاني تاوانونه رسیدلي دي. خاغلی عباسی په ځانګړي توګه په 2014 کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید یادګیرنه وکړه او زیاته یې کړه چې د پاکستان د اولس قربانې باید له پامه ونه غورځول شي.
مونږ په خپلو قبایلي سیمو کې د ترګری ضد جنگ ګټلې, مونږ په قربانیو سره خپل دښمن ته ماتې ورکړې او موږ د ترګری دا نړیوال جنگ په خپلو وسایلو سره ګټلې. پاکستان د ترګری ضد جنگ کې اتحادي دی او مشري کوي. پوځ سیاسي ګوندونو او پولیسو قربانۍ ورکړې او نن پاکستان یو ډیر خوندي هیواد دی.
وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی زیاته کړه هیواد په خپل سر د وسلوالو په ضد جنگ ګټلې. په افغانستان کې د امن په اړه وزیر اعظم عباسی ویل چې زور او پوځي عملیات د ستونزو حل نه دي او باید د ستونزې د هواري لپاره د خبرو اترو لار خپل کړل شي. د ترګری د مخنیوي په اړه د خپل نوعیت د لومړی غونډه ده چې د بریتانیا او چین ترڅنګ د یو شمیر یورپي هیوادونو استازو هم پکې ګډون وکړو.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری غړې
پلسنی مو بجو
تان دهيله
پيوني مو بجا
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2 بجو
رورولي
په درېنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
حجرا
په 4 نیمو بجو.
زموږ غل مشال رادیو خبري د مشال رادیو د سبا ورځي د ځانګړو اونیز پروګرامونو لړ لیک تاسو واوریدي. اوس زو د فاټا پر لور د فاټا سیاستوال ځوانان او وکیلان وایي چې د قبایلی سیمو آئینی او انتظامی اصلاحاتو لپاره به ډیر ژر په احتجاجونو لاس پورې کړي. دوی پرون له مشال رادیو سره په خبرې کول چې پر حکومت به فشار راوړي چې له راتلونکو ټول ټاکنو مخکې د فاټا اصلاحاتو ځینې برخې عملي کړي. بلخوا جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډله بیا د دې مخالفت کوي, وایي چې د هر ډول اصلاحاتو وړاندې باید د فاټا لولس څخه پوښتنه وسي. په دې اړه نور تفصیل د اسرار الله مومند پر راپور کې واوري.
د فاټا سیاسي اتحاد د کونکو سازمان او وکیلانو اتحاد وایي چې ډیر زر به د قبایلی اصلاحاتو مسله بیا راپورته کړي. د فاټا سیاسي اتحاد مشر اسد افریدی د شروع پر ورځ له مشالو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې ځینې سیاستوالو او نورو قوتونو د یو سازش د لارې د فاټا مسله شاته کړي او نه غواړي چې په قبایلی سیمو کې آئینی او انتظامی اصلاحات وشي. خو نوموړی وایي ډیر زر په دې لړکې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابلي.
زموږ دا اراده ده چې دا د سیاسي تحریک اجلاس راوړو او ریفارمز ایجنډې ته بیا د سره کتنه وکړو او داسې پروګرامونه پلان کړو چې د ریفارمز په ایجنډا کې بیا زور واچو. دا کاغه د درنی په شکل کې وی، کاغه د جلسو په شکل کې وی، کاغه د احتجاجونو په شکل کې وی. خدا دا پروګرام مونږ بیا د سره شروع کوو او دا به مو خواهش وی یعنی چې په راتلونکو انتخاباتو کې د فاټا اولس شدي دا د خیبر پختونخوا ایسه شي او د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې نمائندګي ولري. دا به زموږ کوشش شي.
د فاټا سیاسي اتحاد مشر دی وضاحت ونه کړ چې څوک د فاټا اصلاحاتو مخه نیسي، خو جمعیت العلماء اسلام ګوندوایي د قبایلي سیمو په موجوده آئینی او انتظامی نظام کې د څه قسمه بدلون راوستو مخکې باید د ریفرنډم د لارې له قبایلي ولس پوښتنه وشي چې هغوی څه غواړي. د دې ګوند یو مشر عین الدین شاکر د شروع په ورځ له مشالو سره په خبرو کې ویل چې دوی د دې لپاره هڅې پیل کړي چې د پاکستان آئندې قبایلي سیمو ته اهم وغځول شي.
ولې موږ د دې مول نه بار نه شو اتلای؟ موږ د دې ملک خالقی یو. د دې ملک په آئین کې چې څه لیکل شوی دی، موږ دا وایو چې هغه کزان له صوبا وي په بهتره طریقه باندې الته نافذ کېدلی شي، چې کم د صوبې حقوق دي، کم دایره اختیار ده د هغې مطابق، او که هغه بعض خلچ د انضمام خبره کوي نو په انضمام کې بدا دي. صرف دومره ده چې په انضمام کې بدل ته مونږ د کور مالکان نه یو، میلمانه به یو، او کزان نه صبح به بیا به مونږ د خپل کور خپل مالکان یو.
د برسال کې دا چې د فاټا اصلاحاتو په لړ کې قبایلي سیمو ته د پاکستان سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک غځولو بل له قومي اسمبلی منظور شوی، خو لا یې هم سینټ منظوري نه دا ورکړې. د فاټا وکیلانو اتحادیه مشر اعجاز مومند د شروع په ورځ مشال ډو ته وویل که چېرې د سینټ په راتلونکي غونډه کې پر دغه بل بحثونه شو نو دوی به بیا خپل احتجاجونه پیلوي.
دا خبره د سرت نه پاتې شوله، نو موږ د پاتو د مشرانو سره دا خبره هم کړې ده چې په دې ټیم کې اے پی سی د ټولو پارټیانو یو متفق اجلاس راغوښتل. ډېر ضروري ده چې الیکشن که په 2018 کې کیږي او که د دې نه پس کیږي، خو چې نمائندګي خامخا ورکړي او چې کوم یو مسوده تیاره شوې ده چې هغه فوراً په هغې باندې عمل درآمد وکړی شي. موږ چې هغې ته لږ انتظار به دی کوو چې که هغې کې موږ سره دې څه خبره ونه کړو لازمن
د فاټا زده کوونکو سازمان هم وایي چې ډېر زر د فاټا اصلاحاتو عملي کولو لپاره په احتجاجونو لاس پورې کوي. د دې سازمان پخوانی مشر او موجوده غړی شوکت عزیز وایي
د خلکو سره د قبایلي عوامو ځوانان به بلارو چې په اسلام آباد کې کومه درنه ده، زمونږ درنه د هغې تاریخ اعلان به په دې پریس کانفرنس کې کېږي، نو د هغې لپاره به تیاری کوو. مونږ به دا کوشش کوو چې دا کم اصلاحات بل دی دا پاشي د سینټ نه، او ورسره چې کمې مونږ سره وعدې شوې دي په اصلاحاتو کې هغه دې پوره کړلی شي.
یاد وی چې پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د فاټا اصلاحاتو کمیټه جوړه کړې وه چې د فاټا په خیبر پختونخوا ورګډول او د سپریم کورټ او های کورټ واک او اختیار فاټا ته غځول دي د ریپورت مهمه برخه وي.
زموږ غل مشال رادیو خاوري د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلی مشر مولانا فضل الرحمن د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د هندي پوز لخوا لی دا سره سم پر خلکو د ظلمونو پر ضد د جمعې په ورځ د مظاهرو اعلان کړی دی. نوموړي دا اعلان پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وکړ. د دې ترڅنګ له هغه څخه د پښتون ژغورنې غورځنګ او د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه هم پوښتنې سوي دي. راځي چې تفصیل په دغه راپور کې واورو.
مولانا فضل الرحمن پرون د اسلام آباد په خبري غونډه کې د هند پر حکومت نیوکه وکړې چې د پونا په کشمیر کې زور زیاتای کوي. د اعلان وکړ چې ګوند به سبا یعنی د جمعې تر لمانځه وروسته په ټول پاکستان کې مظاهره کوي. د کشمیر په اړه د پاکستان د پالیسي په اړه مولانا فضل الرحمن وړاندیز وکړ چې باید یو کمیټه جوړ شي چې هغه په دې اړه ټول په یو نظر کړي.
ما د پارلمان د کشمیر په کمیټې کې په ډیره سختۍ سره ویل دي چې د ولس د استازیتوب اداره پارلمان ده او کمیټې د پارلمان نماینده ده. د پارلمان له کمیټې سره په ګډه دي داسې یو اداره جوړ سي چې پکې خارجه وزارت، د کشمیر د چارو وزارت او د آزاد کشمیر د حکومت نماینده شامل وي، او دوی باید هر څلور میاشتې وروسته سره کښېني چې دارنګ زموږ پالیسیانی یو شانسی، خو هیڅوک پر دې عمل نه کوي.
له مولانا فضل الرحمن خبریالانو د پاکستان د سیاسي کړکیچ په اړه وپوښتل نو د هغه جواب وو چې دا وخت حکومت ډیر بې واکه کړل سوی دی.
زه چې څه ته واکداران وایم هغه لاچار خو په اپوزیشن کې دي. د حکومت ماتې چې کومې ادارې دي هغوی له ځانه واکمن جوړ کړی دی. ټول حکومت په عدالت کې ولاړ دی. چېرته په عدالت کې ولاړ، کله په نیب کې ولاړ او کله په الیکشن کمیشن کې ولاړ دی، کله چېرته کله چېرته. که د هیواد د سیاسي نظام د حال سو نو بیا د سیاستوالو او پارلمان د مستقبل په باره کې فکر مه کوئ، بلکې د ملک د راتلونکي په اړه فکر وکړئ. باید ادارې دومره بې مهار نه سي چې هغه ټول سیاست او سیاسي ادارې په نښه کړي. باید د ملک نظام چلیدو ته پرېښودل سي او د خلکو اعتماد پر ځای وساتل سي.
د جمعیت علما اسلام له مشر څخه د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا په پېښور کې د اپریل پر اتمه نیټه کېدونکې جلسې په اړه د هغه نظر وپوښتل سو، نو د هغه جواب چې ګوند یې تل له فاټا سره د سو ظلمونو په اړه په شغ راپورته کړی دی. مولانا فضل رحمان زیاته کړه چې د قبایلي سیمو خلک کله د مذهب په نوم وژل سوي او کله بیا د قوم پرستۍ په نوم راتلونکی نسل وژل کیږي، نو د ده په وینا باید ډیر احتیاط وسي چې آیا کومه لاره اخیستل سوې ده هغه د فاټا د خلکو په ګټه ده او کنه.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري په فاټا کې پاتې کیږي. په ورګزیو ایجنسی کې سیاستوال، خبريالان او ځوانان وایي چې په رسنیو کې د دوی د مسلو د راپورته کېدو وروسته پر دوی د امنیتي چارواکو لخوا په لګېدلو بندیزونو کې نرمي راغلي، خو لا هم ډېرې ستونزې لري. خبريالان وایي اوس تر څه حده د ریپورټینګ اجازه ورکړل شوې. بلخوا د قبایلي زده کوونکو سازمان مشر وایي چې دوی د ورګزو پوځي چارواکو نن وربللي دي او تمه ده چې دغلته د دوی پر فعالیتونو لګېدلي بندیزونه په بشپړ توګه لرې کړل سي. خو د ورګزو ایجنسی د مسلم لیگ ځای مشر بیا وایي چې لا هم دوی په خپل سیمه کې خپل سیاسي فعالیتونه پر مخ نسی وړلای. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې واوري.
په اورګزو ایجنسی کې سیاستوالان، خبريالان او ځوانان وایي چې لسه مودې راهیسې د چارواکو لخوا د دوی په هلو ځلو لګیدلو بندیزونو کې نرمي راغلي، خو باید چې دغه په مکمله توګه لري کړل شي. د اورګزو پریس کلب مشر صالح الدین اورګزی د شورو په ورځ مشال رډیو ته ویل چې د نهې په ورځ له خبريالانو سره په ملاقات کې د ایجنسی د سکاوټ مشر ورته ویلي چې د سیمې خبريالان اوس کول شي هغه مسلې ریپورت کړي، د کومې چې د اورګزو ایجنسی سیکټر کمانډنټ یا د پوځي څانګې مشر اجازه ورکړي.
هغه سره موږ پرون هغه چې کوم مسایل مسله وه هغه ختمه شوه او هغه موږ دا باور راکړی دی چې یاره تاسو ته به په علاقایي مسایلو باندې چې کوم دی د کوریج اجازت ملوېږي او تاسو ته به د ترو له ترو اجازت وي، خو سیکټر کمانډر چې به کوم دی سیکټر د هغه په ترو به تاسې راځئ.
له دې څو ورځې وړاندې د ورګزو پریس کلب مشر مشال لډیو ته ویلي چې دوی به له پوځ او امنیت سره تړلي خبرونه نه رپورټوي، خو دوی ته دې په نورو مسلو د رپورټنګ اجازه ورکړل شي. په پاکستان کې د رسنیو سارنې سازمان فریډم نتورک هم تیره میاشت ورګزو ایجنسی ته د خبريالانو په ورتګ یا له هغه ځایه په رپورټنګ بندیز په سختو ټکو کې غندلی. د دې سازمان مشر اقبال خټک مشال لډیو ته ویلو چې له 15 میاشتو راهیسې د امنیتي ادارو لخوا دغه بندیز لګول شوی. د په خبره دا بندیز چې د امنیتي اندېښنو له وجې لګول شوی غیر آئینی ګام دی. بلخوا د قبایلي زده کوونکو د سازمان مشر الیاس اورګزی وایي چې دوی هم د اورګزو سکاوټ مشر د زیارت په ورځ بللي او تمه ده چې دغلته د دوی په فعالیتونو لګیدلي بندیزونه په بشپړه توګه لرې کړل شي. نوموړی وایي دوی اوس پر فیسبوک خپل فعالیتونه کول شي او کرکټ ټورنمنټونه هم جوړوي، خو لا هم په خپل خوخه په ټوله ایجنسی کې تګ راتګ نشي کولای.
ډېر نرمي راوستي ده په کې او سر دنه د مخام چې بجونه باد یا کرپی لګول یا څوک بازار ته نه پرېږي یا میلمه د سر راشي یا هغه علاقې کس بهاري وخت تېر کړو، دوبۍ سعودي کې وخت تېر کړو، هغه سره اندراج نشته. نوکار خوښ بهر چې راغلو هغه خپل چوټي په پېښور په کوهاټ کې تېرې کړي.
بلخوا د اورګزو ایجنسی د مسلم لیگ نون ګوند ځای مشر خان زمان اورګزی وایي چې لا هم دوی په خپله سیمه کې خپل سیاسي فعالیتونه پر مخ نشي بولی. نوموړی وایي انتخاباتو ته لږه موده پاتې ده، خو دوی ته د جلسو کولو اجازت نشته.
او موږ کوم سیاسي جلسې کوو یا څه کوو غي اجازه تل راکړي او میډیا والا نه پریږدي کدا ته ورکوځي ایجنسی چې تمو پروګرامونه وکړي وکړو، نو بیا راشو خالي فیسبوک ته ورکو ولې میډیا والا پریږدي نه حالت ورکوځي ایجنسی کې نو ورکوي. باقاعده سیاسي کمپین یا سیاسي اجلاس یا څه مکمل ورکوځي ایجنسی کې پابندي دي او بیا موږ واټ پانګو او پېښور کې کوو.
خو د پاکستان تحریک انصاف او رغزو ایجنسی صدر ګل محمد بیا وایي چې د چارواکو لخوا د دوی د جلسو او کرکټ ټورنامنټونو په کولو ځکه بندیز دی هسې نه چې یو څوک د ګڼې ګڼې په ځای کې چاودنه وکړي. خو نوموړی وایي اوس یې وړې وړې سیاسي غونډې پیل کړې.
جلسې هم په ایجنسی کې نه دي شوې ونه کیږي کنه. نو کارنر میټینګونه کوو جلسه باندې پابندي ده چې د لکمو ته یې ډیره تاسو ایوایټ کوو غټ کې درنګس کوو چې کوم کارنر میټینګز دي دمو کوو بس خپل کار چلو. نو
بل خو دا ورغزو ایجنسی د پولیټیکل انتظامی یو چارواکي حسین شاه مشال رډیو ته ویلي چې دوی ته پر دې اړه هیڅ معلومات نشته چې ګینی د غلطه د خبريالانو سیاستوالو او ځوانانو پر فعالیتونو څخه قسمه بندیز ده. نو موږ زیاتوي چې په دې لړکی ورته نه کوم نوټس ورغله او نه هم ورته چا شکایت کړي. مشال رډیو هڅه وکړه چې دا ورغزو ایجنسی ځای پوزي چارواکو سره خبرې وکړو خو بریالي نشو. یاد دی وی چې په 2010 کال کې په ورغزو ایجنسی کې د مشکوک وسلوالو پر ضد عملیات هم تر سره شوه.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
زموږ غلم مشال رادیو څخه اوري او زو د کوټه پر لور د بولسان په مرکز کوټه کې د نامنۍ او بیا په خاص توګه پر شیا هزارګانو د پرله پسې بریدونو پر ضد د هزاره ټولنې پر لټ د تیرو 15 ورځو راهیسې روان دي چې نه شوږم ده. دوی له حکومت غواړي چې د دوی هدف وژنه دي بند کړل سي او زمواره کسانو ته د سخت سزا ورکړل سي. دا به داسې حال کې د مارچ میاشت راهیسې په بولسان کې پر شیا هزارګانو هدف بریدونو کې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبلا ورته ده. په دې اړه نور تفصيل په دغه راپور کې واوري.
د کوټې په علمدار سړک د هزارګانو درنننن په شپږم ورځ اهم روانه ده. دوی له حکومت غوښتي چې دوی هدف وژنه دي بند کړل شي او زموارو کسانو ته سخت سزا ورکړل شي. د شروع په ورځ له مشال ډیو سره په خبرو کې د احتجاجي پرلته یوې مشرې جلیله حیدر ویل نوموړی وایي زموږ د ننني درنې هدف دا دی چې تیر ورځ په کوټه کې د هزاره قبیلې پر ټیکسي ډرایور ډزې شوې او دا لړۍ لډیر وخت راهیسې روانه ده. زموږ دا پرلد د امن لپاره دی. موږ له ریاست خپیو ځکه چې موږ دا امید د لاسه ورکړی چې ګینی حکومت به موږ ته تحفظ راکړي. دا په داسې حال کې دا چې د جمعې ورځې راهیسې په بلوچستان کې په بیلابیلو وسلوال هدفي بریدونو کې د هزاره ټولنې دوه وګړي وژل شوي او اته ژوبل دي. د حملو زمواري تر اوسه چانه ده منلې خو تر دې وړاندې چې پر هزاره توکمه شیاګانو په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې په لسګونه بریدونه شوي زمواري زیاتره سنی مسلک وسلوال ډلې لشکري جنگوي منلې. په علمدار سړک رواني د هزارګانو د درنی یو بل برخوال نصر علي نن مشال ډیو ته ویل چې د هزارګانو په ګډون پښتنو او بلوڅو ټولو قانونو ته باید خوندیتوب ورکړل شي.
د ازموش مطالبه د درنی غدا دي چې ازموش ته جان ته روزانه خطر دادي روزانه د شتګردي شکار کیږي. ازموش کمیونټي نه صرف ازموش کمیونټي الته په کوټه شهر کې بلوچانم روزانه شهید کیږي روزانه پښتونوم شهید کیږي.
همدارز یو بل کس محمد علي بیا وای چې دوی همیشه د پاکستان د استحکام او سرلوړۍ لپاره قرباني ورکړي دي او باید چې حکومت د دوی خوندیتوب یقیني کړي.
دا درنه موږ چې ونیوله دغه وجه شکه چې دا خلک راټول سي دا مسیران راټول سي دا دونه خلک سره عام ولې وزني څلور پنځه کسان ولاړ دي او سړی راځي هغه وزني دا ولې.
خو د هزاره قبیلې یو مشر حسین اغا بیا وایي چې ټولو سیاسي جماعتونو ته پکار دي چې د کوټې ښار د امنیت لپاره یو منظم پلان ترتیب کړي.
ازموش اول مطالبه دا ده چې ازموش د سیاسي نمائندگان دي د مذهبي نمائندگان دي دلته راشي په یو ځای کې اکټه وسی او د ګردو بلوچستان کې د سیاسي او سماجي شخصیتي د ټولو دلته راځي او په یو ځای کې یو مطالبه او یو متفقه لا عمل ته کې او د بلوچستان امن او امان لپاره یو متفقه فیصله وکړي.
موږ هم هڅه وکړه چې په دې لړ کې له چارواکو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. یادوي چې په بلوچستان کې په تیرو کلونو کې هم پر شیا هزارګانو په وسلوالو بریدونو کې سلګونه کسان وژل شوي او جوبل شوي، چې بیا وروسته دوی له مظاهرو سره سره اوږدې احتجاجي ناستې هم کړي او حکومتي چارواکو یې د امنیت یقیني کولو باور ورکړی او په دې لړ کې یې ځینې ګامونه هم پورته کړي دي.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنا ہو، دا ما خام تر شپگو.
زمرغ لمشال ریڈیو سخ اوری دا مازیگر پینزنی می بجے سوی اسرالا ممند با دا مهم خبرنو لندی زوام روی.
د پاکستان د بنوچورو وزارت وای هیواد یو غوړی چې د افغانستان مسله د خبرو لاري هواره شي. نن په اسلام آباد کې د ونیز خبري غونډې پر مهال د پاکستان د بنوچورو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل ویل چې سبالا د پاکستان وزیر اعظم اهم کابل تزي. دا ورسال کې چې افغان ولسمشر طالبانو ته د سولې د خبرو وړاندیز کړي. د عوامي نشل ګوند مشر اسپندر ولی خان وایي چې قبایلي سیمې زر تر زره په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. نن په دیر کې یوې جلسې ته په خپله وینا کې اسپندر ولی خان وویل چې په صوبایي کابینه کې دې د فاټا لپاره ځانګړې څوکۍ اهم مقرر کړل شي. قبایلي سیمو ځینې سیاستوال او قبایلي مشران وایي چې دا سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي، نو ځینې بیا ځان له د صوبې غوښتنه کوي. د خبر ایجنسی تورخم کسٹم کلیرنګ کارکونکي او سوداګر وایي د محصول نوی نظام له وجې ورته ډېرې ستونزې دي. دوی له مشر سره په خبرو کې ویل چې د پاکستان کسٹم څانګې لخوا ورته د درآمدادو او برآمداتو د محصول لپاره کوم نوی نظام لګول شوی، نو هغه د بجلی او انټرنیټ د کمزوري سہولت له امله په سمه توګه کار نه کوي او ګاډو ته د اجازهنامو په ترلاسه کولو کې ډېر وخت لګي، چې له وجې په ګاډو کې د دوی خوراکي توکي خرابېږي. په کوټه کې د هدفي وجنو پر ضد هزارګانو احتجاجي ناسته نن په شپږم ورځ هم دوام لري. دا ورسال کې دا چې په تیرو څو ورځو کې د هزاره ټولنې یو شمېر غړي په هدفي وجنو کې وژل شوي یا جوبل شوي. د افغانستان د لوګر ولایت چارواکي وایي دوی هیله مند دي چې د چرخ په ولسوالۍ کې به دېرش تړلي ښوونځي نن یا سبا پرانیستل شي. دا برسال کې دا چې نن څلورمه ورځ ده چې د چرخ په ولسوالۍ کې طالبانو لس کالجونه او شل ښوونځي یا سکولونه تړلي. اور رسنۍ وایي امریکا پلان لري چې په روسو نوي بندیزونه ولګوي. دا وار به هغه روسي عربپتیان په نخښه کې چې د دې هیواد له ولسمشر ولادیمیر پوتن سره اړیکې لري. دغه څرګندونې رایټرز او واشنگټن پوسټ ورکړي.
دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدي چې اسرار الله مومند وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې دا چې په پاکستان کې نن ورسپانو پر خپل اداریو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی. راځي چې له عبدالحی کاکړ څخه واورو.
د پاکستان ډان ورسپانی په بلوچستان کې د عیسایانو او هزارګانو د وژنو په اړه اداري لیکلې. ورسپانه وایي چې په کوټه کې د دوشنبه پر ورځ څلور عیسایان هغه وخت ووژل سوچ په رکشه کې کښېنستل. داعش د دې ذمهواري ومنله. اداریا وایي د پروسه شکال د ډسمبر په میاشت کې هم په کوټه کې تر کریسمس څو ورځې مخکې پر کلیسا برید وسو چې پکې نه کسان ووژل سو او پنځوس ټپیان سو. د هغې پیښې ذمهواري هم داعش منلې وه. دا شان پروسه شکال په مۍ کې دوه عیسایان وتښتول سو او بیا په دې تور ووژل سو چې هغو د عیسایت تبلیغ کولی. ورسپانه وایي چې له ډیرو کلونو راهیسې په بلوچستان کې شیعه هزارګان هم په نشه کې شي. ډان وایي د لشکرې جنګي او اسلامي دولت وسوالې ډلې ترمنځ ښکاره اړیکې دي. د ورسپانې په وینا د مذهبي لږکیو پر ضد تل د برید ذمهواري هم دغو ډلو اخیستې ده. ادارې پر حکومت غږ کوي چې باید په بلوچستان کې د یادې شویو ډلو د پناه ځایونو د ختمولو لپاره خپل ټول وس وکړي. بلخوا د پاکستان د نیشن ورسپانه وایي چې د ترګري ضد عدالت له لوري د تحریک لبیک پاکستان مشر خادم رضوي او تحریک لبیک یا رسول الله نور مشران عدالت ته د نه حاضرېدو له کبله فراریان ګرځول شوي دي. د ادارې په وینا حکومت په دې اړه د هغو پر ضد وارنټ هم جاري کړی دی. خو که څه هم قانون نافذګونکو ادارو په سر کې ول چې دوی خادم رضوي او نورو مشرانو په منډولو کې ناکامه شوي دي،
خو د ورسپانې په خبره هغه هوسم شکاره ګرځي او په لاهور کې مظاهره کړې ده. د نیشن وای چې تحریک لبیک د فیض آباد درنې په شان د لاهور د داتا دربار مخې ته هم د پرله ترکولو تیاری نیسي. دوی داوه کوي چې د پوځ په مرسته له حکومت سره کم تړون کړي په هغه دي عمل وسي. خو د ورسپانې په خبره چې د اسلام آباد های کورټ جج جسټس شوکت صدیقي دا معاهده منسوخه کړې ده ځکه چې په دې کې کم شرطونه وو هغه قانوني نه وو. اداریا وایي پر ځای د دې چې تحریک لبیک ریاست او خلکو ته دړکې ورکړي باید عدالتی فیصله پاړه بیرته عدالت ته رجوع وکړي او قانوني لار خپل کړي. د نیشن پر حکومت ژغ کوي چې اوس هم ورسره ډیر وخت سته چې دغه هجوم منتشر کړي ځکه د ورسپانې په خبره موږ نه غواړو هغه له نفرت ډک تکرارونه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د خبريالانو ژغورنی کمیټي سي پي جي پر یو شخصي پاکستاني ټلویزیون چینل جيو ټي وي د لګیدلې بندیز پر پرون اندیشنه شولې او له حکومت د دغه چینل د نشریاتو بهالولو غوښتنه کړې ده. بلخو نیویارک ټایمز رسپانې د چارواک په حواله لیکلي چې د افغانستان په کندوز ولایت کې پر یو مدرسه په بمباری کې ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښته ده. د دواړو لیکنو نورې برخې له ګولایا زاورو.
دا خبريالانو تحفظ نړیوال کمیټې د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د شخصي ټلویزیون جیو ټي وي خبرونه بحال کړي. د پاکستان په زیاتره ښارونو چې کراچۍ، لاهور او ملتان هم پکې شامل دي د جیو ټي وي نشرات بند کړل شوی دي. خو حکومت درز لري چې د شخصي ټلویزیون د خبرونو بندولو هیڅ حکم یې نه دی ورکړی. د جیو ټي وي منیجنګ ډایریکټر اظهر عباس کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست ته ویلي دي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د جیو ټي وي نشریاتو بندولو هڅې روانې وي او چینل په وار وار لاندې نمبرو کې اچول شوی وو، خو اوس په 80% کو کې نشریات بند کړل شوی دي. د خبريالانو تحفظ نړیوالي کمیټې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پاکستان د رسنیو نظم ادارې پیمرا کیبل اپریټرانو ته حکم ورکړی دی چې په 24 غنټو کې دننه د جیو نشریات بحال کړي، ګینی د دوی لایسنس به منسوخ شي. د اظهر عباس په خبره باید کیبل اپریټران د پیمرا حکم عملي هم کړي. د خبريالانو ژغورنې کمیټې د ایشیا پروګرام یو مشر سټیون بټلر وایي چې د جیو ټي وي نشریات بندول د پاکستان په عین کې معلوماتو ته د رسایي حق څخه سرغړونه ده. دوی له چارواکو غوښتنه وکړه چې د جیو ټي وي نشریات بحال کړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپان لیکي چې د افغانستان په قندوز ولایت کې په یو مدرسه بمباری کې تر سلو زیاتو کسانو ته د مرګ ژوبلې خبر ورکړل شوی وو. د چارواکو په خبره په هغه مدرسه کې مهم طالب قومندان راغون شوی ول، خو یو ورځ وروسته چارواکو ویلي دي چې په بمباری کې ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده. چارواکو په سرګند د مرګ ژوبل شمیره نه ده خودلی، خو یو لوړپوري امنیتي چارواکي ویلي دي چې په بمباری کې تر 15% مرګ ژوبله عام وګړو ته اوښتی ده. په دې کې د مدرسې زده کوونکي او ماشومان هم شامل دي. یو بل امنیتي چارواکي د نوم نو سرګندولو په شرط ویلي دي چې په مدرسه کې د زده کوونکو فارغېدو یو دستور روانه و او په بل کوټه کې د طالبانو مهم قومندانان موجود وو. رسپان لیکي په دې وروستیو کې په وسلوالو وای بمباریو کې زیاتوالی راغلی دی ځکه وسلوال د غونډو لپاره هغه ځایونه ټاکي چې د دوی په ګومان افغان او ائتلافي ځواکونه به پرې بمباری نه کوي. نیویارک ټایمز رسپان لیکي چې په دې وروستو کلونو کې د افغان هوایي ځواکونو صلاحیتونه هم زیات شوي دي، خو دې سره ولسی وګړو ته د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنې هم راپورته کیږي. رسپان لیکي چې په ولسمشر محمد اشرف غنی هم نیوکه کیږي چې د ولسی وګړو په مرګ ژوبله چوپ پاتې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
زموږ غل مشال رادیو څخوري د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ په سمدستي ډول له شام څخه د خپل سرتیرو د استلو له هوټ څخه پر شا سوی دی. ولسمشر ترامپ د ورستیو کې ویلي وای چې ډیر ژر به له شام یا سوریې څخه امریکایي سرتیری وباسي، خو سیمه ییز سیاستونو او د سخت دریځ ډلو پر ضد د جګړې د دوام له امله له خپل دې پریکړې پر شا سوی دی. رضوان مراد په دې اړه د فرانس پریس خبري اژانس راپور وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سوریه کې د داعش پر ضد د جګړې پای ته رسیدل له دې هیواد څخه په تیزۍ سره د سرتیرو د وستلو په اړه د خپلې پریکړې دلیل باله، د واشنگټن متحدانو او امریکایي مقاماتو د نوموړي له دې پریکړې سره کلک مخالفت څرګند کړ. د داعش پر ضد په نړیوال ائتلاف کې د امریکا استازي بارت مکګورک فرانس پریس اژانس ته وویل چې په سوریه کې د متحده ایالاتو ماموریت پوره شوی نه دی او دوی به خپل دا ماموریت بشپړوي. د غراز یو لیدیز ډیپلوماټ په دې وروستیو کې ویل چې په سوریه کې جهادي ډلې په بشپړه توګه نه دي ځپل شوي. موږ وینو چې دا وسلوال بیرته جګړې ته ستریږي او که د داعش ضد ائتلاف احتیاط ونه کړي نو دا ډله به بیرته ځان منظم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو بخوانی وزیر ریکس ټیلرسن مخکې له دې چې له دندې لرې شي هم ټینګار کړی و چې امریکا باید پر سوریې خپل پوځي فشار پر ځای وساتي. ټیلرسن ویلي وو له سوریې نه په مکمله توګه د امریکا وتل به یو ځل بیا د سوریې ولسمشر بشار اسد ته زمینه برابره کړي چې د خپلو خلکو پر ضد وحشي اعمال ترسره کړي. د هغه په خبره د ملګرو ملتونو له لارې له واک څخه د اسد لرې کېدل به په سوریه کې سولې او په سیمه کې امنیت ته لاره پرانیزي. په داسې حال کې چې د سوریې پوځ او ایران پلوي وسلهوالې ډلې د سوریې په جګړه کې ګټونکي ښکاري، په دې هیواد کې د تهران د نفوس پراخوالی هغه څه دي چې د ډیپلوماتانو په وینا د ولسمشر ټرمپ اداره باید ورته جدي پام وکړي. په سوریه کې د ترکیې مداخله هم د متحده ایالاتو لپاره اندېښنه ده. ترکیه په سوریه کې د هغو کرد وسلوالو پر ضد جګړه کوي چې انقره ترورستان بولي. ترکی ځواکونه دا مهال د سوریې په شمال ختیځ کې د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد په نوم ډلې پر ضد چې له امریکا سره په ائتلاف کې شامل ده جګړه کوي. دا وخت د سوریې د شمال د منبیج ښار په ګډون په دې هیواد کې شاوخوا 3000 امریکایي سرتیري ځای پر ځای دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
زمږه لمشال رادیو خاوري. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له اسرائیل سره د تماس نیول نه بخښل کېدونکې تیروتنه بلل ده. د ایران مذهبي مشر دا خبره په اوسني وخت کې په کوم انګیزه کړې ده؟ راځي چې د اسمت سروان په دې راپور کې واورو.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وی له اسرائیل سره خبرې باید د نه بخښلو وړ تیروتنه وي. دا خبره څو ورځې وروسته له دې وکړه چې د سعودي عربستان ولی عهد شاهزاده سلمان وویل اسرائیلیان حق لري چې په خپل خوره کې سوله ییز ژوند ولري. خامنئي چې څرګندونې پرون په خپل ویبپاڼه کې خبرې شوې، د سعودي عربستان د ولی عهد محمد بن سلمان یادونه نه ده کړې. د سعودي عربستان او ایران ترمنځ اړیکې په وروستیو کلونو کې ډېرې ترنګلې شوې دي. دواړه هیوادونه په یمن کې په نیابتي جګړه کې سره ښکېل دي. د سعودي عربستان ولی عهد شاهزاده سلمان اتلانتیک مجلې ته ویلي چې اسرائیلیان حق لري چې په خپل خوره کې سوله ییز ژوند وکړي. په وروستیو کې د سعودي عربستان او اسرائیل ترمنځ د لومړي ځل لپاره د الوتکو تګ را تګ پیل شو. اسرائیل دا اقدام د یو تاریخي پرمختګ په توګه وستایه. خامنئي ویلي د اسرائیل له ځپونکي رژیم سره د خبرو لور ته حرکت یو ستره نه بخښل کېدونکې تیروتنه ده چې د فلسطینیانو برای په ناکامېدو بدلوي. د ایران مذهبي مشر همداراز ویلي چې دا د ټولو مسلمانانو مذهبي مسؤلیت دی چې د فلسطینیانو د مقاومت د غورځنګونو ملاتړ وکړي. کتونکي وایي چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ سیالي او اختلاف د دې سبب شوی چې سعودي عربستان د اسرائیل په وړاندې خپل دریز نرم یا بیخي بدل کړي. دوی وایي چې هم سعودي عربستان او هم اسرائیل ایران ته د دشمن په سترګه ګوري. همدا مسأله سبب کیږي چې د سعودي او اسرائیل ګټي سره شریک شي.
زمږه لمشال رادیو خاوري او د مشال رادیو ورستي خبري غړي تاسو واژنولې دي. او سم تاسو پام د سندري په لور راګرځوم.
جانان میا دوا دستو شوند د پاسا سر په ځوان میا دوا چا وکړا دوه چې جانان میا دوا دستو شوند د پاسا سر په ځوان میا سر په ځوان میا دوا تور دل فان میا دوا جانان میا Bye. په خط خال د یار مین کړلای شي دلیلو دلایل په خط خال د یار مین کړم بیا سلرا توای تور زلفان میا دوا دسرو شوند د پاسا سر په ځوان میا دوا سر په ځوان میا دوا ژړاشوال باسي پتنګان لاړ شما په ژړاشوال باسي پتنګان لاړ ورتنګ ملنګ جان خود ځان یادوا دسرو شوند د پاسه سر په ځان یادوا چا وکړا تو چې جان یادوا دسرو شوند د پاسه سر په ځان یادوا سر په ځان یادوا
د سیدا ګل مینا په ژغ کې مو سندره اوریده زموږ ژغ له مشال رادیو څخه اوریده مشال رادیو ورستی غړي ته تاسو غوښنولې دي او زه د افغانستان پر لور د افغانستان په کندوز ولایت کې تر سوي بمباري ورسته د دغه ولایت والی عبدالجبار نعیمی د علماو او ځایي مخورو یوې غونډې ته نن ویلي چې په دې اړه د مرکزی حکومت لخوا تحقیقاتي ډله رسیدلې ده او تحقیقات کوي چې په دغه بمباری کې څوک وژل شوی او څنګه وژل شوی. افغان حکومت وایي چې په کندوز په چین ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو یو غونډه جوړه کړې وه چې دوی بمباری پر وکړه، خو بل خوا بیا طالبان دا ادعا کوي چې دا بمباری پر یوه مدرسه شوی ده او دلته ولسي وګړي وژل شوی دي. په دې اړه نور حال د اجمل آرین په راپور کې واوري.
د دغه ولایت والی عبدالجبار نعیمی پر خلکو غږ وکړ چې د احساساتو پر ځای له زغم کار واخلي او د دښمن پر ناسمو تبلیغاتو ونه غولېږي او د بشپړ اعتماد فضا کې د ستونزو د حل لپاره د دې ولایت له سیمه ییزې ادارې او له راغلي پلاوي سره همکاري وکړي تر څو دغه پیښه په عادلانه او شفاف ډول وڅېړل شي.
پدې کار سره د دې پیښې د چړنې په خاطر باندې ډېر زیات قدمونه اخیستل شوي. د دې پیښې ټول جزئیات به انشاءالله ستاسو شریک شي.
په ورته وخت کې د ولسمشر سلاکار طاهر صافی دغه غونډې ته په خبرو کې وویل چې دوی په ټول قوا سره په دشتچرچی ولسوالۍ کې رامنځته شوې پیښې په اړه څېړنې کوي او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې د دغې پیښې په څېړلو کې له راغلي پلاوي سره همکاري وکړي تر څو ډېر ژر د څېړنو پایلې له خلکو سره شریکې کړي.
وای چې زه داسې خپه یم لکه خپل زوی چې مشهید شوی، لکه خپل وړکی بچی چې مشهید شوی. نو هغو زما په خوله باندې تاسو ته د کندوز ټولو خلکو ته تسلیت وویلې او زخمیانو ته یې د پروردګار عالم د عاجله شفا وغوښته.
لدې سره سم د کندوز یو شمیر قومي مشرانو او دینی علماو له راغلي پلاوي غوښتنه وکړه چې دغه پیښه د اساسي قانون او د اسلامي اصولو په رڼا کې په شفاف ډول وڅېړي. د کندوز سیمه ییزې ادارې او راغلي پلاوي هم خلکو ته ډاډ ورکړ چې دوی د دغه پیښې په اړه په جدي توګه څېړنه کوي او نتیجه یې له خلکو سره شریکوي. د نوموړي ولایت د شیرچي ولسوالۍ د پیښې په اړه د حقیقت موندنې کمیسیون غړي د چهارشنبې په ورځ د ډګر جنرال خدایدت هزاره په مشرۍ چې پکې د جمهوري ریاست سلاکاران، د ملي دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو، د امنیت شورا، د لوی سرندولي او د سیمه ییزو ارګانونو استازي شامل دي، کندوز ته راغلي او خپلې څېړنې پیل کړي دي. لدی وړاندې د کندز امنیتي چارواکو ویلي وو چې د دوشنبې په ورځ د افغان هوایي ځواکونو د دشتشرچي ولسوالۍ د دفترانو په سیمه کې د وسلوال مخالفانو پر یوې غونډې برید کړی، خو بیا وسلوال مخالفان وایي چې دغه برید پر یوې دیني مدرسې شوی او پکې لسګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د افغانستان د لوګر ولایت په څارخ ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو لخوا دیرش ښوونځي تړل سوي دي. د لوګر چارواکي وایي چې وسلوال طالبانو له هغه وروسته په یاد ولسوالۍ کې ښوونځي وتړل چې افغان ځواکونو په عملیاتو کې یو طالب قومندان وواژه، خو طالبانو ویلي چې وژل سوی کس یو ښوونکی و. بل ورته د لوګر ځای چارواکي وایي چې د امنیتي ادارو او قومي مشرانو په همکارۍ په څارخ کې د ښوونځیو د بیرته خلاصولو لپاره هڅې پیل کړي دي. په دې اړه نور حال د نجیب لالو خیل په راپور کې واوري.
چارواکی وایي چې د لوګر ولایت په څارخ ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو له درې ورځو راهیسې دیرش ښوونځي چې خواوشا 2000 زده کوونکي پکې زده کړې کوي تړلي دي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي مشال راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له هغه وروسته په څارخ کې ښوونځي وتړل چې د افغان ځواکونو د سفریه او قتلې خوا په هغه سیمه کې عملیات وشول. د ویل وسلوالو طالبانو د سیمې مشرانو ته ګواښ کړی چې نه به مرکز ته ځي او نه به هم د ولایتي شورا سره اړیکې نیسي. ښاغلی
خلکو خبر دنه دی، حکومت دنه دی، طالب ده د مکتب تړل د خلکو مختر دل دی او دا یو ظلم ده. هم کوشش دا کوو چې زر تر زره د موضوع حل شي او خبرې روانې دي د قومي مشرانو لخوا.
د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلین هم په څرخ کې د ښوونځیو تړل کېدل مني. د پوهنې ریاست ویان شاپور عربوي په څرخ کې لس لیسې او پات شل منځني او لومړني ښوونځي تړل شوي دي.
لس لیسې او پات نور د انجینر هلکانو لومړني او منځني ښوونځي دي. د دغو ښوونځیو د تړل کېدو له امله شاوخوا 2000 زده کوونکي له زده کړو محروم شوي او همدارنګه د پیاد ولسوالۍ کې د پوهنې شاوخوا 300 اداري او تدریسي کارکوونکي هم په کورونو کې نیول شوي دي.
مدني فعال متی الله سرور له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې باید ډیر ژر د ښوونځیو د بیرته خلاصولو په برخه کې اقدامات وکړي. د لوګر دی واري ویان سلیم ساری وایي چې ولایت مقام د امنیتي ځواکونو او د سیمې د مشرانو په همکارۍ هڅې پیل کړي چې څرخ کې ټول ښوونځي بیرته پرانیزي.
وروسته له هغه چې په څرخ ولسوالۍ کې زموږ امنیتي ځواکونو عملیات وکړل، هلته د وسلوالو مخالفینو یو قومندان هغه ووژلو، هغې وروسته وسلوالو مخالفینو په څرخ ولسوالۍ کې ډیرش ښوونځي هغه تړلي دي. د لوګر ولایت والی د امنیتي ارګانونو ولایتي شورا په سیمه کې د قومي مشرانو علماو او سره اړیکه کې ده. انشاءالله تاسو ته ډاډ درکړو چې دغه ښوونځي به په همدغه ونې کې بیرته خلاص شي.
وسلوالو طالبانو هم د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې د ښوونځیو تړل کېدل تایید کړي دي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې د شپېنیو عملیاتو پر مهال یو دیني عالم چې د څرخ په یوه ښوونځي کې ښوونکی و ووژل شو، چې په غبرګون کې یې ښوونکو او د پوهنې کارکوونکو په خپله ښوونځي وتړل، خو افغان حکومت وژل شوی کس د وسلوالو طالبانو یو تن ځایي قومندان بولي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا، هنری غړې،
پلسنی مو بجو،
تان دهلې،
پیاونی مو بجا،
جمهوریت
په پاوکم دوو بجو،
د ځوانانو غږ
په دوو بجو،
رورولی
په درینی مو بجو،
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو،
حجرا
په سلورنی مو بجو.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. په داسې وخت کې چې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل غوښتنو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکړی، د دې تحریک په مخالفت کې هم ځینو خلکو او مشرانو یوه ډله جوړه کړې چې ورته پاکستان زنده‌باد تحریک نوم ورکړی دی. دې تحریک تیره د نهی یا سه شنبې په ورځ په پېښور کې یوه جلسه هم وکړه. پامیر ساحل له پښتون تحفظ غورځنګ سره د مخالفت موضوع څېړلې ده، راځي چې ورته غوږ شو.
د اپریل پر دریمه یو شمیر کسان په پیښور کې ورغونډ شول او د پاکستان زنده‌باد تحریک په نوم یې یوه جلسه وکړه چې مخه یې د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون تحفظ غورځنګ پر هلو ځلو انتقاد کول او خپل مخالفت ښودل ول. د دې نوي تحریک دوه مخکښان وای دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ له غوښتنو سره موافق دي، خو ورباندې اعتراضونه هم لري. د مومندو د بایزو یو ملک او د پاکستان زنده‌باد تحریک مخکښ حاجي زیارت ګل پرون مازیګر مشال راډیو ته وویل په پیل کې یې د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ کړی و، خو اوس یې مخالفت کوي. دوی ویل شکمن دی چې له بهره او له افغانستانه د منظور پښتون ملاتړ کیږي.
او د پښتنو د تحفظ لپاره
یو غږ پورته کړی وو هغې کې ورسره د خلکو مطالبه کولې وو هغې سره حمایت او دزکا او همکاري ورسره کوله او اوس یې چې مونږ شکایت لرو مخالفت یې کوو هغه دا وجه ده چې داسې ښکاري چې په دې کې د افغانستان نه د لاسونه ښکاري په کې د بار نه ورته خلک شاباش وایي او د ده حمایت کوي حال دا چې هلته په خپله د پښتنو سره ظلم کېږي او د ده حمایت کوي نو په دغه وجه باندې مونږ خپل هم پرې شک پیدا شوی دی.
د خیبر ایجنسی یو ملک عبدالرزاق وایي د نهې پر ورځ د پاکستان زندباد د تحریک په جلسه کې ګډون وکړ او دا ځکه چې تر شاوخوا یوې نیمې لسیزې وروسته په قبایلي سیمو کې امن راغلی او دوی ویریږي چې د منظور پښتون په مشرۍ د جوړ غورځنګ فعالیتونه هلته د ناکرارۍ لامل نشي. دی وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښان دې منتخبه جرګه جوړه کړي، حکومت ته دې خپلې غوښتنې وړاندې کړي او جلسې دې نه کوي.
خبره چې دا 15 کال پاکستان کې یا په کابل کې چې 70 سال کنه او دا موږ پاک فوج آرمی او چا ته سوا او دا د شتګرد او دا خلکو نه دا علاقہ ساتو کړه اوس بیا ویل موږ ته دا سرګن خبره خرابوي چې موږ وطن کې بیا غوغا جوړه شي. موږ دا یو چې کفرز کا د دوو خلکو څخه خبره څه مطالبه ای نو په کار دی موږ کابل خټول مر په جرګه باندې خبرې مخ کې حل کړی دی او حکومت سره وی او کا بخپل کی نو په کار دی چې یو منتخب جرګه جوړه کی.
د پاکستان زندباد تحریک ته پیښور په جلسه کې لسګونه کسانو ګډون کړو او پر ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او ټویټر یې هم پاڼې جوړې کړې دي چې په کې پر پښتون تحفظ غورځنګ انتقادونه کوي. خو د پښتون ژغورنې تحریک یو فعال او د نړیوال سیاست سیډونکو ګلمرجان وای دوی د نړی په یو هیواد کې هم له هیڅ سره رابطه نه ده کړې چې د دوی تر شا ودرېږي. ګلمرجان وای دوی لاریونونه او جلسې د پښتنو ولسی جرګې دي او یوازې د پاکستان د آئین یا اساسي قانون دننه د خپلو بنیادی انساني حقوقو غوښتنه کوي.
مونږ انسانان یو، مونږ درې رښتې لرو. زه خپل ذاتی ګلمرجان درې رښتې لرم. زه انسان یم، زه مسلمان یم، زه پښتون یم. دې ملکانو ته یا دې مشرانو ته زما صرف دا سوال دی چې د ټول عمر زه د کشمیر په غم کې، د فلسطین په غم کې، د چیچنیا په غم کې، د بوسنیا په غم کې راوتی یم. که زما په غم کې یا د افغانستان کې څوک راوځي، یا په هند کې څوک راوځي، یا په اروپا کې، یا په افریقا کې راوځي، نو دا څه داسې غیر فطري خبره نه ده. او دا دې طرف ته بوتل چې د دوی په غا باندې، په شا باندې خلک راوتی دي، هغه د انساني همدردۍ یا د مسلمانۍ یا د پښتونولۍ په خاطر د مونږ سره راوتی دي.
ګلمرجان زیاتوي چې په پښتون تحفظ غورځنګ کې د هر چا ورګډېدو ته لیواله دي او اوس مهال یې هم په کمیټو کې د لګکیانو لکه سکانو استازي موجود دي. نو دوی غورځنګ مخالفه ملکانو او فعالانو ته هم ورسره د خبرو کولو او د دوی په غونډو کې د ګډون بلنه ورکوي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
زموږ غل مشال ریډیو اس خبري د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو د پای شبي را رسیدلې دي. اسرائیل مومن توار کو چې د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان د بنچور وزارت وایي هیواد یو غوړ چې د افغانستان مسله د خبرو لاري هوار شي. نن په اسلام آباد کې د ورځې خبري غونډې پر مهال د پاکستان د بنچور وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل ویل چې سباله د پاکستان وزیر اعظم اهم کابل تزي. د ورسال کې د چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی طالبانو ته د سولې د خبرو وړاندیز کړي. د پاکستان وزیر اعظم وایي د ترګری زده نړیوال جنگ یې غټلې خو بیا به هم دا جنگ جاری ساتي. نن په اسلام آباد کې یو دستوري ته په خپل وینا کې شاهد قنباسی ویل چې په وځو سیاسي ګوندونو او پولیسو ډېرې قرباني ورکړي او نن پاکستان یو ډېر خوندي هیواد دی. د برسال کې دا چې په تیرو څو ورځو کې د پاکستان دننه په هدفي بریدونو کې د پولیسو په ګډونو یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله هم اورېدلې. د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسپندیار ولی خان وایي چې قبایلي سیمې دې زر تر زره په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. نن په دیر کې یوې جلسې ته په خپله وینا کې اسپندیار ولی خان وویل چې په صوبایي کابینه کې دې د فاټا لپاره ځانګړې څوکۍ اهم مقرر کړل شي. د قبایلي سیمو ځینې سیاستوال او قبایلي مشران وایي چې دا سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي، نو ځینې بیا ځان له صوبه غواړي. کوټه کې د هدفي وجنو پر ضد د هزارګانو احتجاجي ناستن په شپږم ورځ هم دوام لري. د براسال کې دا چې په تیرو څو ورځو کې د هزارا ټولنې یو شمېر غړي په هدفي وجنو کې وجل شوي او جوبل شوي. د افغانستان د لوګر ولایت چارواکي وایي دوی هیله مندي چې د څرخ په ولسوالۍ کې بعد دیرش تړلي ښوونځي نن یا سبا پرانیستل شي. د براسال کې دا چې نن څلورمه ورځ ده چې د څرخ په ولسوالۍ کې طالبانو لس کالجونه او شلو ښوونځي یا سکولونه تړلي دي او رسنۍ وایي امریکا پلان لري چې په روسو نوي بندیزونه ولګوي.
لدې سره سم د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتې رسیږي. که پر همدې څه پوه پاتې سواس نو د ډیوا رادیو خبرونه اوریدلای سي. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد شاه زمي د خبرونو ویان اسرار لممند تخنیکی همکار اسا خان اميري او خپل ټول خبريالان او همکاران ستاسو څخه اجازه غواړو. شې شې به ولري په مخه مشه او شوختل.